اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ لپاره تک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندولې د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلی د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له استازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانې په یو برخه کې راغلی میربن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د سل میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه، خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغاني سرمیاش ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغي اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې درې لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي وي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري تیر شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپل واکتوګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 500 اووره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 500 اووره مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د دوه نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دویم لوبې لپاره هم تمرینات ترسره کیږي، لوبډله به بشپړه چمتو وي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړۍ لوبه کې 2 منټو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زموږ هیله هم ده چې د سویلي افریقا سیریز په څیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل درېیم 500 اووره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترانګي په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې دیره و او ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی و. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوشه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشومې لوري واده کړي. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس جدی دی چې دا سرکاري کې مو فلار کې پات کېږي. ما خوښ دا غواړم چې نو په دوسیه کې رسیدګي باید شوی شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې د لری
دغه باغلارم د انارو خریدار او شی نسته. دا څو کال کېږي بلای دغه سي ورسته سي خلک په سره ورکو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري.
ارونه د پخواسته خو بيخې فصل په صد کې الوی نه دی پاته. لاس په صد بازار دی اوس. پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیوګانې بندې کړې دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ او همې مطالب لوستل شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېده د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې نجونې واده کړي. د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمله به په ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بېوزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمې پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بېوزلۍ له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوی دی. دغه سړي د خوړو نړیوال پروګرام له خوا په خپره شوې ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 منه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما په لاس کې هیڅ نسته. زه هک حیران یم، موږ د لال دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګنده نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورونه یو ویلي و چې د بېوزلۍ له کبله اړسوي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرله پسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د غیر قانونی کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمیر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېیمو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تګ کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درېمو هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تګ کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریز وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نشي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړې توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د ځواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوسلورو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت ښه نه شي، طالبان به ځواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلورو هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقونو د څار په اداره کې د ښځو څانګې مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړی بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوید اسپرول هم ویلي وو چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندې کړې دي. د بې پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لورې د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړی چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر اول دوار سنای محلی رادیو غانی چې د خوست تعالی تر شوی دي چې وایي چې موږ لري کلی رادیو کوم ما ده موږ د ګونه لپاره تر شوی ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ایزو رادیو غانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمیر بنسټونو خبرګونونه هم را پاره ولی دي. د بی پولی خبريالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د شمن په نامه د سیمه ایزو رادیو بندول په کلک ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو څه باندې یوه اونۍ وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خپرولو په پلمه بنده کړې وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندید کاملا هریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلوېشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځمه په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبه په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویله. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسم وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 248 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا وڅلوېشتم ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالې او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبه په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنه یې وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهمې ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید چې ورور خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، خلکو ته لار خلاصه کړي، ورور خلک راځي او ترخت آمد بند دي، پروازونه بند دي.
د هرې ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی.
د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انټیک شانو یو پلورونکي آزادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا خونو ډبلې چې هر کوم غمه ایسته، لا جوار، یخاک، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی ایسته. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان چې دا د لاس کار په سوي دا ډېر وځي شتون زور کې بیا هر شی ایسته نه دي. چې هر شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو او ځانګړي ځای چې مو جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاته، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان دي. شوقیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله، انو خارجان خو نسته، یو خارجان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجان لکه د ازمور داخلي خارجان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د خوا سره راتله، خلک د ازمور افغانان راتله، ډیر شان بیرانه وي اوس هغه بازارونه نسته، نه هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي، توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجان راشي، حکومت بیا اهمیت نیولی دی، به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اورزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړي ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اورزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کار مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي، یا خلکو ته سره ورکو، ازموږ خواري نه جوړي، نو څه کوو؟ دا تقریبا دوه جریبه بوي،
دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې واري و، نو هغه باراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کو؟ په دغه مو وسو ته بنده کړې ده بالا دغه کار ریتو غوډي تو.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو سږ کال سم وه، سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دېرش افغانۍ دي او ګرده دلې ته شیله نه دروځي.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او دغه راز ولسوالیو ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنه دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو داسې دی په انارو کې پاکستان اوس ګوره، دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دېرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دېرش افغانۍ، په اته دېرش افغانۍ، زه در څلوېښت افغانو پریمانه ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي.
نمنسبلادی د ترینکوټ انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړی وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته په لس افغانۍ مې له دې چل مې د انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره اخیستلی، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به یو ګله ډوډۍ سي، هغه لارې راباندې بندې کړي، نو د انارو قیمت ډېر اکښته سو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر شپږ سوه نهه شپېته هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي، او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو.
لدی ټولو سره سره د اروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اروزګان انار وپیری تر څو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
یواسی اروزګان نه دی چې باغداران شکایت لري، د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري. د کندهار باغ لرونکي وایي سشکال په دغه ولایت کې د آبجوشو یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل یې هم سم بازار نه لري، چې له دې کبله دوی ته سمه ګټه په لاس نه ورځي. د دې موضوع تفصیل واورې.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د آبجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د آبجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ هسه بیا را وړو ته چې په کوو دانې کوو یې چې دا یم وکړی بیا مټر تاسې وه چې پرېولو دلته را وړو چې پرېم وړه دلته م را وړه بیا دا اور دی نو داغ دی پسې دغه شانې کوو دغه دغه شانې کوو د ټوکري داسې ورخطا کوو په ایشېدلو اوبو ته چزاو ته ابره نو دی داغ سې پرې پرې سي ابره نو جوش چې جوش سې بجنه بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغ لرونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. وايي نه یوازې د آبجوشو سژني حاصلات یې د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له امله کم سوي دي، بلکې به یې هم ډېرې ټیټې دي چې له امله د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وایي د کندهار د آبجوشو لپاره د بازار موندنه وسي.
اول بار جلی پر وسولې، جلی پر وسولې بیا په دوبی کې د ګرد خوب او ګرمۍ و نو ډېرې انګورې ورسته کړلې. پلا خو جلی والا غوچه ورجول بیا د ورسته سول غرانګور انګور چې ورسته سول وس په خوا چې به دغه کوله شپږ خور ورکول وس پر بیا پرچا په نیمه معنی پر خور ور ودرېدل نو دوه ناسی لکم کړی دي.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوش به هر ته صادر سیوی، خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي. ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهور وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو